مشال ریډیو د نن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. په کراچۍ کې پولیسو د القاعده ډلې سره په تړاو څلورو مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه کړې. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان سره د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام غږ کړی او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. دا کراچی د پولیسو د ترهګر عزت سانګې سی ټی ډی پرون ادا کړی چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالې نیولې چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې سلویخت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی دی. نوموړي په کراچۍ ښار کې د زنانو یوې وسلوالې ډلې په اړه ویل،
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے۔
ضرور مهم انکشاف دا شوی چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس پی د لاري زنانو ته د داعش پاړه مواد ور کوي. په دې تنظیم کې د ساده عزیز کور ودانه او خاخي د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي.
دوی زیاته کړه چې د دین انکشاف وروسته د تعلیمي ادارو سارنه لا نور زیاته کړي ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خبر ایجنسی په لرې پروتو سیمو او همدار د شمالي وزیرستان په شاوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درویشت وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. د فوج د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور اسانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پیښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې د جوړولو اعلان کړی دی. د یاد اسانګې مشر ایوب پرون مشال اړتیا ویل چې په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتون وي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره میله به د دسمبر دېرشتمه نیټې پورې دوام ولري. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناساپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آستن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. آستن کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري پرون مشال اړیکو ته ویل،
په ځانګړي توګه د وسلوال پوځ څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکوو او مرسته به کوو.
د امریکا دفاع وزیر له افغانستانه مخکې عراق ته تللی و. هلته یې له چارواکو غوښتي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې وروستو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو، دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
افغانستان ولسمشر د رامسته شوي پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د ماشومانو په شمول لس ملکي کسان وژل شوي ول. تاسې مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرک د اسلامي دولت وسټوالې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیر ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان ووژل شول. دا د اسلامي دولت وسټوالې ډلې پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تیروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال همغږي بي، خو بیا هم په یوې حمله کې عراقي عسكر وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وای په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې ویل چې د عراقي عسکرو په مړینه خواشینی دي، خو دا ویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی وو. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوی قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. د شلو هیوادونو د بارونو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړه. د مسودې تر منظوري وروسته د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د غونډې ګډونوالو ته ویل
This council is sending a
دا شورا ټولو اندېخنو ته یو ښکارا پیغام لري چې وس هغه وخت چې باید په شام کې د وژلو مخاوني ولشي او یو حکومت ته لار هوار شي سو د دې جګړې زپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پکړی کې له ملګرو ملتو غوښتل شوی چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن متدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرته کینی. او وروستی خبر د امریکا ولسمشر د ترکی ولسمشر څخه غوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبرې وکړې. همدا راز یې ترې غوښتل چې له ګاونډي عراق څخه د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکی تېره میاشت هغه فوزي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې د ترکی روزونکي وو نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده چې ګل ایاز وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان پوځ ادا کوي په خیبر ایجنسی کې په هوایی بریدونو کې درویش وسلوال وجلې دي. په کورمه کې د تیرې اونۍ د بمی بریدونو وروسته لارې او بازارونه یو ځل بیا پرانستل شوي دي.
الحمد لله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لارې خلاص شوې او الوت یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
او د قبایلی سیمو د کلتور سانګې د روان میاشتې په درویشتمه نیټه د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د کلتوري میلې تابع کړی ده.
کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سټالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډیر غټ او اهم ایونت دی.
د سیمینو نن هم یو شمیر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبې موضوع ته د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو ادا کړې ده چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ سلور مشکوک وسلوال نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د دغه څانګې مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په نیول شو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر شامل دی چې اعلی تعلیمي له امریکې نه ترلاسه کړی دی. تفصیل د محمد عمران پر راپور کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې سلور کسان عادل مسعود بٹ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بٹ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفورا چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوي حمله مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنوم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی. عادل
مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیمی یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج او سینٹ پال سکول نے تعلیم ترلاسہ کرے او بیا لوڑ زدکل لپارا پکال نورلا سوا او اتیا یم کی امریکی تلار التے دے انڈیا نا پونتن نا بی بی اے او نیویارک فورڈم پونتن نے دے ایم بی اے سن ترلاسہ کو. پکال نورلا سوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے او پکال 2000 کی تنظیم اسلامی نے میڈلے غڑے جوڑ شو.
میں عادل بٹ تنظیم اسلامی میں اختیار
سره سره راجو عمر خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په خار کې د زنانو یو وسلوال ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس پی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظم توګه د درس او تدریس ته لاري د زنانو ذهنونه جوړوي او وسلوالو ودونه کوي او فندونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفورا کوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ دا کوي چې جنگي الوتکې د جمعې په ورځ د خیبر جنسې په لری پرتو سیمو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د خپلواک سرچینو نه د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. تفصیل په دغه راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لری پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه هم داراس کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینو د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش مېرې په اړه څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت رئیس افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان او همداراسته همدې کال د اکتوبر رئیس د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنۍ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. او همداراسته دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لا عمل لا تر دې د مخ خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د داو پخلی نه دی کړی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2100 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
په خبر پښتونخوا کې د زنانو پولیسو افسرانو د پاره د پلټنو د یا روزنې یو پروګرام سرته رسېدلی دی. په دې روزنه کې 21 زنانه پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. دغه پولیس چارواکو د دغه تربیتی پروګرام نه څه زده کړه وکړه؟ د شبیر احمد جان پر راپور کې
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو 14 ورځې تربیت ورکړل شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه خو پلاتونې کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې خپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښه ځای ته هم خپل ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانې ډی ایس پی شازیه شاهد
زنانا پولیس اہلکارا ایس آئی زینت مشال لیڈو تا وائی چڈیر سے پدے تربیت
ولایت کې زده کړل او اوس بدوی د هر څه عملی کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه موږ تفتیش بار کې ډیر هر څه زده کړل. موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیس جای وکړو باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډیر کار راتلی شي. داغه فینګر پرنټس بار کې موږ ته پته لګیدا موږ ته ډی این اے بار کې پته لګیدا چې کله موږ دلته راغلی نو ډیر زیات لیډیز راځي زمونږ معاشره د سیده کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته لګیږي دلته زنانه پولیس والے دي ځکه زه راغم نو هغه چې سم مسله لکه یو داسې مسله چې صرف زنانه ته ویلې شي نو هغه موږ ته دل کول کې هر خبره کوي.
تربیت ورکونکي تار خان ډی ایس پی وایي چې د پښتنو معاشره دا سره چې خو تانه ته زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مټ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تانه ته لاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي نو بس مخصوص وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دي هم هغه جنس د ته ناس ته بیان اخلي مطلب سم زنه وخت کې هغه سړی یو نه هغه بیان انجوای کوي اسپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی نو سیکل زنانه موږ رمخ کې کوو دوی ته موږ حوصله ورکو چې تبه کینه تبه بیان اخلي تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینه هغه تفتیش پم ته کوي نن چې کم د بیچ فارغي کی د کې موږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین مینجمنت نور چې تفتیش سره کوم متعلقه خبرې پاغه باندې دوی ته موږ ټریننګ باندې ورکو.
د پامول دا چې تیر یو کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دی مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په خیبر پختونخوا کې یو خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت یو شمیر بدلونونه راوستل نو بل خوا په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو خلکو کې له مخالفت سره مخ شوی دی او دوی غوښتنه کوي چې انګریزي دې یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي خو د نصاب ژبه دې پښتو وي. په مورنۍ ژبه کې د زده کړو اهمیت څه دی؟ د احمد شاه اعظمی په راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړي ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل
مونږ دا وایو چې کدی وخت کې څوک پښتنو ته وایي چې تب انګریزي نه زده کوي نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخواه نه دي. انګریزي ژبه بس زده کوو خامخا بس زده کوو خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه کز په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سنشي سلولي څنګه چې هغه په خپل ژبه کې کول شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپل ژبه کې وخی انګریزي ورته د ژبه په تور وخی.
د دوغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړي وکړي ترڅو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی په پرایویټ سکولونو کې نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې او زمونږ ماشومان بیا روسو پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه د هغه شانتي کو په کولی نشي نور ماشومان سره. زموږ په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره چې سړی دا وي چیرې د خپل ماشومان لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیری کومه مسله د میډیم دون نه ده د پښتو شي یا د انګلیش شي مسله د ژبې نه ده مسله د پوسټا مسله د د پرایورټی دا مسله د ګورننس ته لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده اغه لانګویج اغه په مو کول پکار دي او از میډیم اف انستراکشن به ارستو خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم شودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منل شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. زمونږ صوبې کې پوزیشن داسې و چې دلته دا صحیح ده، موږ انگریزی هم زیر دے، منگا اردو هم زیر دے، منگا فارسی هم زیر دے، عربی پکشتا پختو هم شتا. اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبا چې کوم ده، ژبا د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدوی دې ته ګوري چې انگریزی چې کوم ده سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبا ده چې صرف لکه په واجب باندې ده. منگا ته هم پکار دی چې منگا خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وځ کړل سوی نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملت پالو لکلک غبرګون سره مخامخ شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د امن پرمختګ او شخړو د هواری مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکٹ سٹڈیز د سوری لاندې د سٹیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې چې پکې ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه بیداری ورکړل شوه. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په اغا خان ایډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده. زمونږ خبریال غلام غوس هم دغې ته ورغلی و او موږ له راپور راکړي.
د پېښور پوهنتون په اغا خان ایډیټوریم کې د جنسی تیری د مخی نیولو د پوهې خورولو په غرض د سټیج ډراما تیر ماخام ترسره شوه، او په دې سټیج ډراما کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسی تیری د مخی نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي، او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبري شریک کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي،
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي، ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات. مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي، یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي، هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینې د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، ز انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کم دی هغه ماشومان ته خزه او نارینه دواړه کې هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي، هغه په ورکشاپ کې دي، کا په ریسټورنټ کې دي، کا په هوټلو کې دي، او خاص کر دا لکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کم دی هغه ختمول پکار دي.
په پیښور پوهنتون کې ننداري ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخنیولو د اګاهي په اړه دا ډرامه ګڼ شمیر خلکو سره د خپلو کورونو د خزو او ماشومانو وکتله، او دای د ستاینې وړ یو ګام وبللو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د کورمی جنسی په پړچنار کې د تیرې تور په ورځ د بمی چودنې نه وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو او بازارونه او لارې تړل شوي وې. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې که څه هم د بمی چودنې وروستو حالات کړکېچنو، خو اوس حالات معمول لور ته روان دي. په دغه اړه باندې نور حال طارق اورکزی راکوي.
د کورمی خلق وای په پاړچنار کې د بامی چودنې پس د سیمې حالات یو ځل بیا د سمیدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه او رغزه په نامه یو ځایي کس مشال رډیو ته وای په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانستل شوي دي او عادي ژوند بیرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب او د مارکیټونه بند شوي، لارې بند شوي، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شوي، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاړچنار کې د اتوار په ورځ سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوې وې چې دا یو ځل بیا پرانستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه، د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي.
موږ ته احکامات دي چې تاسو خپل سیکیورټی هر څه برابر ساتئ، نو موږ 24 گھنٹے زموږ روډ پیټرولنګ، زموږ ڈپلائمنٹ چې کم حساس زګونه دی هلته موږ ڈپلائمنٹ هم سیوا کړی دی. خو دیس اسپیسیفک موږ ته فی الحال دا تھریټ نشته چې ادیزی کې هو ورال چې کم تھریټس دی دغه مطابق موږ ڈپلائمنٹ پیټرولنګ خپل جاری ساتو.
واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورما خونړی پیښه ده چې په بړچنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامې چودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. بامی چودنې بلغټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې چې په هغه کې 12 کسان مړ شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي بریدې 40 عام وګړي مړ کړي وو. لشکری جنگوی العالمی انصار المجاهدین، تحریکی طالبان پاکستان، غازی ډله او تحریکی طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې دغه پیښو پړای په خپل سر اخستې ده. تارک ورغزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د قبایلی سیمو د لوبو کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې په پیښور کې د لوبو کلتوري هلو ځلو، قبایلي روایتي خوراکونو او سوداګرۍ نندارتون د یوې لویې میلې تابعې کړې ده. د یادې ادارې مشر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا میله به د روانې میاشتې په 23 نیټه کیږي چې پکې به د قبایلي سیمو ځوانان برخه اخلي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې 23 نیټې نه به په پېښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو کلتور، روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر ز نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي، فاټا یوت فیسټیول، چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دی او وسره کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډیر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دی هغه به دا یو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا ایتلیټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دی هغه په دې باندې اګری دی چې موږ به د کوم را روان جو فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی دې کې به چې سمرام پلیئرز هغه ته به اکوپمنټ سم ورکي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او سمره چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاويږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ شارواکی وای چې دغه میله به د دسمبر درویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پېښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ادعا کړې چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسله والې نیولې دي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه 3 احمدیان وژل شوي ول. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو همداراز د شمالي بلوچستان په شاوال کې د میشتو وسله والو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 3 وسله وال وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په 23 نیټه په پېښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې د جوړولو اعلان کړی دی. یا د څانګې مشر ایوب پون مشال اړتوي دا میلې به د دسمبر 23 نیټې پورې دوام ولري. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. اشتن کارټر په نګار کې ویل چې القاعده شبکه او نور ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې 13 ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې رستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې 13 ورځ لږ تر لږه 10 عراقي فوجیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې شوي قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي.
مهم خبرونه باور د اردوونکو استور زو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه مونږ ته مهمه برخه وړاندې.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق پرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړي خو بیا هم دغه معاملې مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوی د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو د بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملې دوه تصدیق کوي، نو بل طرف ته خبره غیر واضحه هم کړې ده. ادارې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی. او دا ځکه چې پاکستان پخپله د دې عذاب نه تیریږي او د ترخه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولای شي چې د خپل تجربې په بنیاد د نورو ملکونو پوزونو ته روزنه ورکړي، خو نه د پکار چې د اتحاد له نیخ په نیغه پوز ولېږي، ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل خای چې د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي. او دغه رنګ په کار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریک غونډه هم راوبللې شي او په دې معاملې هلته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼخپل ادریه کلیک چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو سرمایدارو لپاره د مراعات او اسانو ورکولو اعلان کړی دی. د کوم له قبل چې په سرکاري خزانه د کال په سر سلور ارب روپی اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې د کې هیڅ شک نشته چې حکومت د هر سره سرکاري اسپیټالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو کومه کتي شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرینګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره چې دا سلور ارب روپی به مریضانو ته هیڅ فائده ورنه کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکولو کومه فیصله کړې ده، نو له دې به یوازې دا اوشي چې د سرمایه دارانو سرمایه به زیات شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسي. ادارې وایي کچري حکومت د ولس په خدمت کې غرضي وي او غواړي چې د ولس فائده وشي، نو پکار ده چې ولسی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسی ادارو لپاره یو کوټل کړنلار جوړ کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعات وست نه کیږي، ولس لپاره عملي توګه سکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس نړیوالو مطبوعاتو ته راځو. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې لیکلي چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستانه مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کښېني. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځل پر افغان ولسمشر له دې کبله په کور دننه نیوکې هم شوي دي. بل پلو سټریټ فار نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال ککړ پراپور کې وو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده، نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډیرو وخته د پاکستان نیاباتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل شو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولی استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالی امن نه سي راتلای. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مقالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ، خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د کوم له کبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ایش کارټر په ننګرهار کې ویلي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې اش کارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناه ځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبری غونډه کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره یو وب او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو په ځانګړي توګه د وسلوال پوز څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنگیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غځای کې چې یو فرصت ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي او امریکا به اجازه ورنکړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په دغه رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ورکړي دي چې سږ کال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستانه وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 14,000 سربازانو ته رسیږي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اړې ګړې پر منځنۍ شي هیوادونو غیس کولی شي. په مقاله کې راغلي چې دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره مخ دي چې پکې اسلامي سخدریزو خپلې جرړې مضبوطې کړې دي. دغه مقاله نورې برخې له ګل آیا زورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د منځنۍ ایشیا هیوادونو ګواښونو سره مخ کړي دي. چارواکي وایي موجوده حالات د 1990 لسیزې په شان مشکل دي. ورځپاڼه لیکي په تیر سپتمبر میاشت کې په شمال کې وسلوالو طالبانو د قندوز ولایت لنډمهاله کنټرول ترلاسه کړی و چې ښایي دا سیمې د وسلوالو په وړاندې څومره کمزوري دي. ورځپاڼه لیکي د دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سخدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړي. مرات یافته طبقه د ولس استحصال کوي. درغلي او خراب اقتصاد دغه هیوادونه لا نوري کمزوري کړي دي. ورځپاڼه د کرغستان د یوې سیړنیزې ادارې سیړونکي قادر ملاکوف په حواله لیکي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او دا یو خطر رامنځته کولی شي چې د دې اثرات به نیخ په نیغه په منځني ایشیایي هیوادونو وي. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو په 1990 کال کې واکمنۍ ترلاسه کړې وه چې تر 2001 کال پورې وه، خو د منځني ایشیایي هیوادونو باندې بریدونه نه وکړي. ورځپاڼه لیکي د منځني ایشیا 15 هیوادونو کې تاجکستان او کرغستان واړه دي چې زیاته خطره ورته ده. د دغه هیوادونو اقتصاد زیاتره تکیه په روس ده او اوس په دغه هیوادونو کې اسلامي تهوارونه هم په ښکارا نمانځل کیږي. په کرغستان کې 3000 جمعتونه دي او هر میاشت پکې نوی جمعه جوړیږي. د دې ترڅنګ د منځني ایشیا زرګونو اوسیدونکو د 2011 کال راهیسې په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي او د دوی ترڅنګ جنگيږي. ورسپانه د یو روسی امنیتي سیړنکار الکساندر کیزنوف په حواله وای کچری د منځنی ختیس خړی پخیږي نو په دغه کې به 90% اسلامي سغدري زخکیل وي. په تاجکستان کې لړیر مودې رئیسی د کورنۍ تشدد پیخي هم رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه د تاجکستان د اپوزیشن ګوند یو غړی محی الدین کبیری چې د جلاوطنې ژوند تیروي په حواله لیکي، د منځنی ایشیا هیوادونو ځوانان په قانون جمهوري نظام او په بدلون باور پورته شوې دي. د ده په خبره لړیر مودې رئیسی په دغه هیوادونو کې سغدریزي په مختلفو شکلونو کې زیاته شوې ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د برتانیې اسپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشیدی او مقاله خبره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د 1500 کلونو تر موجودګۍ او د میلیونو ډالرو د تر خرڅ وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له یو جدي ګواښ سره مخ دی، او کېدای شي طالبان په راتلونکو کې د کندز په سر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. د نوموړي د لیکنې مهم ټکی احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
احمد رشید په سپیکټیټر مجله کې لیکي، برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان لواک لري کړل سي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړای سي. خو د تیر 15 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې 455 برتانوي او تر 2200 زیات امریکایي سرتیري ووژل سول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی، او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخو د دې هیواد د زیاتره لوی لارو نظام تر څه حد د طالبان په لاس کې دی. نوموړي لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنیو عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې 15,000 ځواکونه به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی 9,800 عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي. بلخو د ناتو شاوخوا 4,000 عسكر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي، په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمیر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخو د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. په این وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه شوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم دا هیواد عراق غوند نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړی چې د جګړې کول توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15,000 زیات افغان سرتیري وژل شوی دی. نوموړي په پای کې لیکي، که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنگټن کې به څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیارډونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختمه.
افغانان څو غواړي؟ به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي حمید الحق ویلي دي چې باید د پاکستان حکومت د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې شاملېدونه وړاندې سیاسي ګوندونو په اعتماد کې واخلي. نوموړي له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې باید په دې موضوع په پارلمان کې بحث وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر له حمید الحق پوښتلي چې د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې د پاکستان شاملېدو پریکړې پاړه د تحریک انصاف دریسته نوموړې وای.
دا یک طرفه فیصله چا کړی دا بسوی کړی دا خو زمونږ د تحریک انصاف همدغه پالیسی بیان دی چې روره زمونږ فوج خپل ملک کې په خپل ځای باندې ښه صحیح کار کوي او اسلامي ملکونه چې دا کم د 24 ملکونو اتحاد دی نو دا ملکونه بس دي چې دي په خپل ټول عمر هم زمونږ او یاد مسلمان ملکونو خلک ساتلي دي او په هغې باندې خپلو ملکونو دفاع کړی نو چې توشي را توشي نو مانا د پاکستان فوج به پکې قیادت ته بیا راځي نو مونږ نه غواړو چې زمونږ فوج دي د نورو خلکو په جنګونو کې ځان ورکړي او بیا روستو انجامې همدغسې وي چې په پاکستان کې زمونږ د افغانستان په معامله کې چې زمونږ فوج ډېر زیات دننه واګرې شولو نو د هغې نه پس د واپس ډېر مشکله لارې وي اوس په طریقې سره مونږ واپس شي نو په دغه فیصله باندې مونږ مطمئن نه یو دا د دې یک طرفه فیصله ده
مدلحق صاحب یو بل خبر پکې دا راغلی چې وایي چې د دې شیر مزاری دخلی راغلی چې را د دې محرکات عوام تخکاری کی نو تاسو څه غواړئ چې یار د دې کم پشاس سيزونه دی ناغه دی عوام تخکاری کی دا مې استاد غوښتنه ده
ګورو زمونږ چې به مونږ دا وایي چې د سملا په فلور دی اره خبره وشي نو دا خبره ده چې دا خو ډیره اهم خبره ده خو په سملا کې چې به وشي دا غي نه پاتو بیا خبره چې وشي دا به ښه
که په دې باندې ستاسو اندېښنې لرې نه کړی شوې نو ستاسو یو غټه پارټي ده سیاسي پارټي ده نو ستاسو به څلی حامل وي څه کړن لار به وي ستاسو راتلونکي وخت کې
دا خو بیا راتلونکي وخت کې کتلی چې دا خو فلال سرسري خبرې دي زما خیال دی چې پرون ما کته چې دا جی یو ای ایف هم چې د دې خبرې مخالف دی ځکه چې دا یک طرفه خبرې چې دی نو په دې باندې بیا وروسته په راتلونکي وخت کې پته لګي چې د دې کردار به شي د دې طریقه کار به شي نو بیا په سړی نورې ژورې خبرې وکړی شي
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو په خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوی سړک کارونه نیمګړي بللې دي او حکومت یې غږ کړی دی چې په اول ګام کې د سړک نیمګړي برخې بشپړې کړي. په دغه اړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانیستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې دي په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي ترڅو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنۍ نظارت وکړو.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونو په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائدې مې په وزارت باندې غږ کوي چې دغه سړک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دی وکتل شي.
قومي مشر حامی منګل د خوست ګردي سړک بې کیفیته جوړېدل بی معنی وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو لسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
د تجارتي لارو په دې نه تاګرو تر بې خیزیوتې د دې بې کیفیته لیاده قطعاً د خوست ولسونو ته د قبول وړ نه دو او د مو په شدید او الفاظو کې ردوو.
یاد دی وی د خوست ګردي سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولس زولان دی د رغون چارې پیل شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. کڅه هم خوست ګردي سړک په دې سور او وګدوالي په نړیوال کچه لقیمت ترینو سړکونو څخه حسابيږي او یو لس زوخ پر باندې لګیدلای، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکه موجود دي.
د مشال په نوم د دې نه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل خو نږدې خلک لری کړل، دا معنی تاسو لکه لنا فیسبوک کاروئ او سمره ملګری لرئ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکنه دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00 22 11 24 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنجشنبې او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خپرونې تاسو د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. که تاسو غواړئ چې موږ ته د خپلو زموږ د پروګرامونو په اړه باندې مشورې راکړي نو تاسو موږ ته د مشال ریډیو .com د لارې ایمیل را لېږلی شئ، موږ ته خپل لیکونه را لېږلی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکو. د خپرونې په دغه برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په آواز باندې دغه سندره وړاندې کوو.
جوړ د شو خو تیار جوړن کړه، جوړ د شو خو تیار جوړن کړه، زماز ند هندار جوړن کړه، جوړ د شو خو تیار جوړن څنګه شوا درویش ما وستا زندگی څنګه شوا درویش ما وستا زندگی څنګه شوا درویش دوی خدای هغه بیمار جوړن دوی خدای هغه بیمار جوړن سماز ندی هندار جوړن جوړ دې شوخو تیار جوړن
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یویش په لنډو سپو 2113 15,500 1,300 او 15,000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.